د فرهاد دریا په غږ سندره مولا ازادي راډیو واورېدله. که غواړئ نورې سندرې واورېدي، ازادي راډیو دوه پروګرامونه د غرمې له 12 بجو تر 2 بجو موسیقي ته ځانګړې شوي دي. د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې موزه نوریاس نوري بیا هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د سولې په برخه کې څه کړي دي، د سولې د عالي شورا له یوه جګپوړي غړي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي، او د داعش د ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او اندېښنو په اړه مو هم یو ګردی میز درته برابر کړی دی. خو لومړی قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن روسیې ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوالو شلور سیالۍ د غوروي په لوبو کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي، او ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړلیک یوه مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به په اوکراین کې د نسکول سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محاکمه جوړیږي. د هم د دې محل بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 15مه غونډه او د بریکس سازمان په ناسا کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د جمهور رئیس په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون تر څنګ د دغه سازمانونو د غړي وادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او د نو غښونو په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش د مهارکولو پر مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، او د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد شاکر کارګر ملتیا کوي. په کابل کې د ملګر ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري وستایلې. د یونما مشر نیکولاس هیسم په یو خبرپاڼه کې چې پرون خبره سوه، هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل سي. رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اگست د میاشتې په 15مه او 16مه پلان سوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې د طالبان او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړی چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پانه وایي چې د هلمند په مدني ټولنې کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې د سولې لپاره پیل کړي هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته اولویت ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونۍ کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې سوي چې لږ تر لږه 16 وسلوال پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي رډیو ته ویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د یو وروستۍ حمله په چین ولسوالۍ کې سوي چې 12 وسلوال کسان پکښې وژل سوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپانې هم پکښې شامل دي. د پداسال کې د چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورس په چین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګل زمان د وشل کېدو خبر ورکړی وو. د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بی ګروپ کې له شپږو هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یوه تمریناتي لوبه درلوده چې د 2 وکټو په توپیر ورڅخه وګټله. د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالۍ په 2016 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوالو قدرتونه اټومي موافقه ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لار پرانستلی سي. ظریف په یو مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ولسپانی خبره کړه لیکلی، ایران مناسب او منصفانه موافقه ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لاره وموندل سي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی سي. د ظریف په باور دا چې افلاطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړي، هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لاره موندلی سي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په ویانا کې د داسې موافقې لپاره په مذاکرو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند سي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د خبرې یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کانس ویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع سوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یو موافقه به وسي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بن ګارډن ویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې د یو موافقه لاسلیک کړي، غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو موافقې ته د رسیدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. ماليزیا پرون د ملګر ملتونو د پریکړلیک یو مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې لمخې به په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دغه اقدام په وړاندې روسیې سخت خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د دغه پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې ویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ځکه ردوي چې تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه سوې. د هالند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې شواهد ښیي چې دغه الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندۍ په ذریعه رانسکوره سوي وي. روسیه په دې پیښه کې چې نږدې 300 کسان پکښې ووژل شول هر ډول لاس لرل ردوي. د ملګرو ملتونو له وړاندیز څخه د روسیې رضایت ځکه مهم دی چې دا هیواد د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د ویټو حق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولای سي د ګډ کار کولو لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې او د روسیې د او فشار ته رسیدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي جین پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې ویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولای سو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربېره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمیدو او د اوکراین په خطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ سوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تېره میاشت یو پر درېمه رالوېدلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط وروستي خبرونه.
لقاسم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه یې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. دین محمد چې د افغانستان د حکومت لخوا د استازو د پلاوی په ډله کې شامل دی، د اسلام آباد په مری کې له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو په اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د هغه له څرګندونو به مو خبر کړو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې پروسه ډېره پیچلې ده او وخت اړتیا لري، خو بیا هم دغه شورا د خپل تاسیس را په دې خوا توانېدلې چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ وکړي.
تر اوس پورې زیاته د یو لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوي دي او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، د شورا فعالیتونه څېړلي دي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ورواوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې ده.
دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل اغنیایی اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ کېدای شي چې مخته ولاړ شي.
غراز د انصاف په لټه کې بلونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو خو رازو لمړی په اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو موضوع ته. په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما هم د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړي. جزئیات په د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهمه دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی نیکولاس هیسوم 13 میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلی چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ترسیدو ترجیح دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلی زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډیره ضروری ده او د دې هیواد خلک حقدار دي، داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د شاغلی کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروی او متحده عرب امارات کې غیر رسمي لیدنه هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اگست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي مذاکرې د مری په سیمه کې وشوې چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوې او د سهار تر 4 یې دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پیشلمي لپاره راغونډ شول، د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
د لومړي ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کور بدل دی. مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. چین چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړي، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شوو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر د له ګړندي کېدو سره مرسته تکوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان د حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ورواوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې چړلې ده چې اسد الله لودین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالب چې ځان د افغانستان د وی روحاني ډلې مشر بولی ویلي که د ملا عمر ویډیوي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړ را جلب کړل او دا پرلپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ د او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي خرابات جنرال صاحب هزاره، بحث له تاسو نه پیلوو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز دیوي روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بې عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بې عدالتي و چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه مقدمن دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته حکومت کې شتون لري، خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځ راغلی دی د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلی دی چې ملي وحدت حکومت.
جنرال صاحب، دلته حزب له یو بخې تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړې کړي.
ډېر پیاوړې کړي. دلته
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دسې دي چې قطره قطره دریا شو. فارسی کې یو متل دی، اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بې باوري، بې اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبني شخړې، قومي تعصبات دي، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره، یو لس مليون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپل یو ډیر ستره دغه دی. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره، دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دي، وسو مليون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی.
جنرال صاحب ډېر مننه. وروسته به تاسو ته راسو. ښاغلی پښتون، جنرال صاحب هزاره وویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالي امکانات او مالي سرچینې لري او د خپلو ځواکونو لپاره حتی 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپلو فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وو. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه، یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر، قابل احترام شخصیت و. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید د افغانستان په آبادی، په ثبات او په امن کې، د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و. د یو دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان سوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواست ختمېږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کمش کړيږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کي او یا دی د هغو ملګري سي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څخه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې دوی د حکومت څخه غوښتل هغه د ده په لاس نه ورله. پس نو دی مجبورن مجبور سو چې باید دا یې اشتپانه یوسي.
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړ، د طالبانو یادونه یې تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون یې د سولې په پروسه کې بیخي هیر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو دیارلس کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم وګڼئ چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه سوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسې وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزي صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کښې مقامونه لري، په کښتو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 70% د حزب اسلامي ډله یا تر 80% پورې اوس دستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دی نور په دې د دې جاله څخه راوباسي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څارې، د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوئ که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بل بهرنۍ جنگیالي ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي؟ افغان حکومت ته دا څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده؟ آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي؟
هرګز. افغان حکومت اوس په دې تېر دیارلس کالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو. اوس چې داعش هم ورسره دغې شي، ته ګوره چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی،
داعش له طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه نه سره یو ځای کېږي.
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دي، یعنی عملا د هغه چا لخوا چې طالب حمایه کېده، هغه سیمې هیوادونو لخوا یا د منطقې یا د فراز سیمې هیوادونو لخوا، اوس په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوښتل، پاکستان غوښتل، افغانستان کې ځای په ځای کېدل، افغانستان په داسې یو حالات و په داسې یو موړ باندې راوستل، هغه د طالب پروژه تر آخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ له ځان سره درلوده، داعش ته ذهنا خلک اماده نه دي چې ملاتړ یې وکړي په افغانستان کې، لکه څنګه چې مذهبي موضوع یې هم ښاغلي پښتون یاده کړه. تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه اله دی؟ آیا نور څه عوامل شته چې
عوامل نور هم شته؟ عوامل دغه دی چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته، دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم اصلاحات و همګرایي او هغه بل څه شی دی، عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بزکشي جوړ کړی دی. افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چپندازان ښه دلته یو بل سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان په وحدت فکر ده. په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته وحدت عمل، نشته اتحاد، نشته اتفاق، نشته.
تاسو وایئ چې خپله د حکومت تر منځ په ځینو مسایلو سره اختلافات دا دې لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې زمینه برابره شي. کور آباد پښتون صاحب، تاسو مخکې ویل چې ذهنا د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي زکه چې مذهبي مسائل هم فرق کوي افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغه چې دي سلفيان او هم وهابيان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حمله وکړه همغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنگیالي وزلي یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنگیالي فعال وي چې 50 په حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړه او د ملاتړو دروازه ځان ته خلاصه کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بنلي جامعې په موجودیت کې وس دغه توان او طاقت نه لري چې غوونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان ولیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل اغنیایي اوج ته رسیدلې دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کېدای شي چې مخ ته ولاړ شي مثلا داعش د فتن راغی تاسو ګوري د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې یو کونړونه و الته وهابیت همیشه پر مخ تللی مثلا په پخوا کستس په دې مجيب رحمان پر مکم مشر ری پاو کې و د دوی چې بیا ترور سو هغه د دغه طریقې مشر په همدغه شکل سره نور مشران الته موجود دي یعنی نسبت و جنوب ته او یا وش غرب ته د افغانستان یا مرکزی افغانستان ته د افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجي نو زه به تر مثال ته تاسو درکوم تاسو وګورئ داعش په هغه اندازه په جنوب کې وټکل سو لسن په فراق کې بيخي محو سو دوی ته جلال آباد شروع وکړه او په جلال آباد کې د ډیر ځای دوی پیشرفت هم وکړي
افغانستان د خلکو غربت او بېوزلۍ د دې لامل شوی چې دوی نه ملاتړ
د کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځایه مخ ته هم لاړ شي لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د چاد جمهوري شوري په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځایه پرې پیشرفت هم وکړي لیکن فوراً افغانان په دې پوسټ وچ دام ځکه موږ سر خوري او دا غیم ځکه څخه پرېز وکړي دا غیم کې آزاد څخه پرېز وکړي افغانان ټول افغانستان علاقې او دوه په مقابل کې جهاد اعلان کړي نو زه دا په کامل اطمینان سره وایلی سم چې کومه شیوه چې دی په مخه راخستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي پر نورو مملکتو باندې زموږ په مسایتوب کې دی پر غوبه تطبیق او تطابق وکړي لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلق مبره او مجازات ده زه په کامل اطمینان سره وایلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایديولوژي چې دوی سره ملګری ده دا په افغانستان کې چلن نه لري
د بس د پښې بوتر سدلې فقط په لاندې غواړم د هل لارې لته سو پختم خغلی حضرت تاسو مخکې ډیره نه هلی سرګند کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانې درې چې طالبان ته ماته ورکړي دوی به د غرض داعش ته هم ماته ورنکي تاسو په نظر د هل لارې چې ډیر راته پلانډو کې وای
دغه دواړه رهبر دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وېریږي او د خپل سرنويش نه هم وېریږي هغه وخت چې مونږ کولای شو چې تبدی هم د منطقي هم د فرام منطقي د تهدیدات سره مونږ مبارزه وکړو
کور آباد خغلی پښتون ډیر لاند تاسو هل لارې د یو حکومت څه کول په کار دي ترڅو داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستیره طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر هغه سرباری راغي خو یې اضافي مشکل افغانستان ته راوړي به تر لاره دار د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی په خپل یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واکند افغانانو ترمنز د یو تفاهم د یو اتفاق او د مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دوه خلکو ته د پای ټکی کې شول سي د دوی حرکت په خپل منطقه کې وغندي د دوی جذب و نست اجازه ورنکي او حکومت هم بدلیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولای سي چې هغوی د قناعت ورکي چې نور افغانان د پیسو او یاد او یاد ډوډۍ او یاد نور امتیازات په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونګرسي
کور آباد د بحث ملمنو د ولسی کې غړی خالد پښتون او د پوزي چارو کتونکو جنرال حسین هزاره ډېر مننه
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او د چي ول وسلوال دغه ډلې سره یو ځای کیږي په دې اړه مو بحث له ازادي رادیو واورید
او مسله ای است چې اسلامي برای اولین بار مقامات خیلی مهم و برجسته سطح اول از طالبان به شمول گروه حقانی و
همداشه به کابل کې په امریکا د وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت د ورغلی پلاوی یعنی تر سره شو خبرو غړي خبری رسنیو ته یو لړ څرګندونې کوي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت الله کرزی خبرې وکړې. د غراز د سولې د عالي شورا غړي عزیز الله دین محمد چې د دغه خبرو مشري کوله هم څو شېبې مخکې وغږېد. د هغه څرګندونو څو لنډې څرګندونې به واورو.
د لومړنۍ مخامخ او رسمي خبرو څلور رمده او اساسي لاسته راوړنې درلودې. ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یوه مثبته هیواده د شمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ایز حل په موخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع چې دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې ته څنګه پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د دواړو خواو له لوري د اساسي عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د وروستیو مخامخ خبرو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی مشري کوله. د افغانستان د حکومت پلاوی د ترسره شوو خبرو په اړه جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبری کانفرانس کې دی بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واوري. خو د سولې عالي شورا څه کړي په افغانستان کې وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د دې شورا فعالیت څېړلی. خو اوس بیا هم قسیم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا غړی او له طالبانو سره په پاکستان کې د سولې د مخامخ مذاکراتو د ګډون کوونکي پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغانستان حکومت او طالبانو استازو د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوال شلو ورځې سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره خپل لومړنی لوبه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقه ته نږدې شوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک او مساوده د دې سازمان په غړي وویشله چې له مخې به په اوکراین کې د نسکورې سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو انټکی او اورک. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پلاوي غړي د ترسره شوو خبرو جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. په کابل کې خبری کانفرانس هم داسې روان دی. فیض الله زکی چې د افغانستان د حکومت په پلاوی کې شامل دی هم داسې به خبری کوي.
اسلامي افغانستان و تحریک طالبان صورت می گرفت شاهد باشن و از این لحاظ ای و مذاکرات اهمیت و استحکام بیشتر می بخشن. تشکر.
د خبری کانفرانس روان دی. د ازادي راډیو خبريال هم هلته شته. د چې د د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره پر کوم موضوعات خبرې کړي او بل اخر دوی څه نتیجې ته رسیدلی دي؟ همداشي به د افغانستان د بهرنیو چارو مرست بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د بهرنیو چارو بخی د وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله کرزی چې په ورستیو کې ډیر نوم د سولې له بهیر سره اوریدل کیږي خبرې کوي.
زه به تاته د خپل بررسی داسې وایم، هغه افرادو سره چې موږ ناست وو مشال صاحب، هغه خپله د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده زه به یو قدم مخته ولاړ شم، هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی و، هغه د کوټي د شورا په اجازه راغلی و. نو که ما ورته د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمایندګي کوي، خود دو افراد نمائندگی کوي، د کوټ شورا او د منصور صاحب نمائندگی کوي، او ماته د اطمینان راکول سو او دا په خبر کې مدا باسوسو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپل مسله ده چې خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. زموږ امیدواري او زموږ توقع دا ده چې په بل جلسه کې زموږ د ټولو افرادو سرکشینو دا غسی کړه کوټه شورای ک نور افرادی چې دا احساس کوي چې دی ګډون نه کړي چاغم په دا اختر د باغ جلسه کې راځي اشتراک را سره وکړي. دلته دا سوال زه فکر کوم زکی صاحب شما جواب دادین مسله چین او امریکا را.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی خبرې مو واوریدی چې وایي مقابل لوری د طالبانو خوا هغو کسانو چې په د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه با صلاحیته کسانو او د طالبانو د کوټې د شورا استازیتوب کاوه. د دغو څرګندونو بشپړ جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس وررسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. البته له یاده مو باسئ چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړي دي. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي.
مانم عبدالله ده، ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
دما ستونزه دا ده چې اربکه اندر هزار وزیات کوي خلکو ته. دا چې ما یو کالی جوړ کړو لخته لپاره، هغه چې کورته مې راوړل هغه ماته وویل دا کالی په شیشې راوړی دی، ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ماته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیستی، اوسه چپل مې وهل او هغه مې کو مو خبرې نه کوو خبرې وکړو بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو زورایی یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې وو هغه خبرونه کې یو دوه نفر پر لاس نه پر اونه د ټول کریاته مشکل هغه کوي، داسې هزار هزار ازیت کوي، متسکلونه ته نه پرېږدي او هغه څوک چې چیرته دی وایي چیرته مزه هغه د تراک تذکرې چې تا تذکره در سره نه وي یا به وی څه چپل څه لغتم درته وګي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو
وو داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی په سمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندي داسې نوبت به ورکای.
ها د پیشنمی ډوډۍ لتاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماتم غواړي. ها که امر پوره نه کینو تاسو سره څه چلن کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وای ولې نه کوي طالبان ته خو ورکولو مکتوبلینه ورکوي.
یعنی تاسو طالبان تام ډوډۍ ورکوله او غوي سره همکاري کوله؟
یا هغه وخت طالبان او هغه طالبان خو یو ورځي موږ کورو سره غلي وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته جمعات هغه کړو نو دې هر شپه د دې نو په دسي ډوډۍ راوړی ماته داسې بل خبره داسې اعداد متسکلونه خبره ده خو متسکلونه پرېږدې ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي. یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نیوي وړي
هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو پنځه لس او شل موټر سایکلونه ټولوي او دی پور باندې هغه کوي وایي دی د مخالفینو هغه ده سایکلونه د دی په موږ دې ته ور هغه کوي دی هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سیدی هغه سره وړي هغه پوچا دیواله بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که داسې کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانیک او درس وایو.
ولې مخبل دغه ستونزه ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ ته نه درسولې؟ که رسولې مو هغوی څه ویلي تاسو ته؟
یا یا ولاکه مې ویل سی وایو ولاکه ولکه په موږ باندې ملنډې وهي خو د موږ خبرې هغه نه کوي. یو پولیس د موږ کلي کې د هغه ما خپله شخصي نظر ورته وښیل وایي نه کېږي اشنا داسې داسې دا خبره نه منل کېږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي د موږ کورو کې دا اردو ملي هم ورسره و داسې.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نه شي کولی؟ نو څه غواړی تاسو؟
د امنیتي ودانونو سره وغږیږئ چې داسې خبره شته داسې مشکلات شته د موټرسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو داسې په بایسکل باندې شک وکړي په بایسکل باندې هم ګرځې کوي.
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له دننه دغه جامې البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي اما د تخطي د مخنیوي لپاره ولسوالۍ قومندانۍ د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه. ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل سوی وي د هغه په حق باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غغناوري دی ولای دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاص ده. راسي مراجعه کوي ولایت او کوم مخ غغناوري دی به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ. عملی دی ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مول سوال صاحب ته هدایت ورکړي او قومندان دی عملی دی ولسوالۍ ته قومندان دی عملی هم نوې تلې ده او ډیر فعال سره ده. زور نه خواهش کوم چې الته مراجعه وکړي که رسیدګي و نه کړل ما یې ته هدایت کړی ده. بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسیدلی ده او دغه آزار چې ورته رسیدلی ده دا په دغه خلک باندې شلاحت باندې ترسره کیږي.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یو بل مسله میاده وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماته غواړي او پیشنامه هم غواړي. په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپله ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، مخود ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعضې خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دوی سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چا نه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالې شای د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې چې شکایت لري او ګیله لري زه ور خواهش کوم چې قمندانۍ د امنیې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولې ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دی عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حق باندې کار چا د عمل کړي او دې ته د ازار او عزت ورکړي او دینې دې بچانو د اختر کالی اخیستی وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر نو مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې د دې ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمندانۍ د امنیت ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېدل سو بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، ومو مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته خپل د زلاله کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو
مننه کوم. ودان قاسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخصي او حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر سنه ښه نیت د دواړو خواه. دا خو
یعنی فکر نه کوئ چې
د زمان شوی دی؟ زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور.
عملا په د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
ده حالت ویني دا جګړې روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو انشاءالله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه
څه دي؟ تاسو ته زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرنس، کابل کانفرنس او استانبول کانفرنسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی او شپږ زره سلاګان هم دوی تعویل کلی
داس راپورونه هم موجود دی چې یوځای شوی دی برته په شکل د اشکال او د
ډیر لک یو لک فیصدی زه فکر کوم یا دوه فیصد چې ناراض شوی برته تلوی دا خبر یعنی امکان لري لکن اکثریت قاطع په وطن کې مشته دی او یو آبرومند ژوند مخت بوسی د منطقه په کچه کې بدننه او د منطقه په کچه کې مونږ لاسته راوړل لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقه‌ای سطح کېږي دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی.
قسم بیرته کړی چې جګړې اور پراخېږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېریږي نو تاسې د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حساب وایئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روان ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي د دوی لمن هم اخلي خو دا صحیح ده چې دوی دا خطر احساس کوي اما د سولې د ضرورت او د دوی چمتووالی چې دوی شي چې مونږ افغانستان سره په سولې کې مرسته کوو په امنیت کې مرسته کوو دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی په دا منطقه کې اوس پیاول شوی دی پیدا شوی و خو اوس ډیر پیاول شوی دی
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلانیزه کې خلک ناسي سره د سولې خبرې کوي په پلانیزه کې او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي سم دستي د سولې عالي شورا به خبري کوي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او کنه رښتیا هم د سولې عالي شورا به خبري کوي خبره دي
دا حقیقت داد په اسلو کې چې ناسته وو خزو هم افغاني خزو هم کې ګډون کړی وو مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی په دوبۍ کې هم او په امدا اون یوازې داد په اسلام آباد کې چې اوس خلاص شوی دی په هغه باره کې مونږ یو څه احتیاط کوو چې مصلحت معلوم شي او جزئیات او تفصیل د خبرې معلوم شي بیا انشاءالله تعالی تاسو ته هم په تفصیل وایو یعنی مونږ دده نه دی کړی خو تاسو هم په دا باور لري وروره چې دا یو حساس او ډېر نازک خبره ده د سولې خبره کله کله داسې یعنی پیښیږي چې موږ یو څه شی به وایو دوی وایي چې ولې دا محرم ساتل شوی نه و او پروسه خراب شوه او سیب ورسېدل ضرر ورسېدل
د سولې عالي شورا چې ناخبري ښایي کله کله دا ناخبري نه وي خبر وی خو د ځنی لوا مسائل المخي
مصلحت امدا به چې ډیر په جزئیات کې داخل بنشو
بله د اسلام آباد ته هونه پاره د سولې عالي شورا کومغړې پکې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي
او دا یو ګام دی چې په مثبت لاره او په یو شلاره اخستل شوې دي فکر کوو چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شي چې رسمي پراخه او متمرکز خبر اتر په یو بین الافغانی خبر اتر ان شاء الله تعالی مخامخ به شروع شي نخ په نخ زه بل خبر دا کوم چې ولی مشکلات او لامل چی شی وو اوږد مده کې چې دا کار شوی نه دی یعنی سولته نه دی رسیدل او د سولې ناسته مولا عمر اخون سره یا د پلاوی سره ترسر شوی نه دی اصلي خبره او مشکل دا دی چې دوی په افغانستان کې نه دي، دوی په هغه پلاو کې دي، په پاکستان کې دي، دوی د استخباراتي حلقاتو سره تر کنټرول لاندې دي او داسې نور نظارت او اشراف ورسره دي. خو دا باید وایم چې یوه سره هغه کسان چې سولې ته یو جا شوی دی، دوی په افغانستان کې وو، په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په باندو کې، خو یعنی په داسې شرایط وو چې دوی سره تماس آسانه وه، آسان کار وشو او دوی هم ومنله. خو که چیرې ملا عمر اخون او د طالبان د تحریک رهبری په افغانستان کې وای، یعنی سوله ته رسیدل آسان.
بله، د عمر ویل چې رسول د علي شورا په دغه اسلام آباد ناسه کې څوک ګډون لري؟
او حاجی دین محمد د یو غلی د سوله د علي شورا دی چې د سوله د علي شورا په نمندګۍ هلته اشتراک.
بله، خپله قسم یاد طالبانو ځنی په خاني مشران دا وی چې د سولې تدریسیدل لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي، یعنی په مستقیم ډول دوی د امتیازات نه دي مطرح کړي، ولی کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځنی ولایتونه ورکړل شي، ځنی پوسونه په دولت کې نور ورکړل شي. آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پارټي شورا کې کار کوئ، آیا داسې امکان لري چې طالبان دا مطرح کړي او حکومت یې سره ومني؟
زموږ په عقیده نیخ پا نیخ خبر آتره، در سول خبر آتره، در زمینه برابروی چی دو اخپل غختنه اولاندی که او منگم در دوی غختنه با واورو او سیاسی، حقوقی، اقتصادی او اجتماعی امکاناتو پا چوکات که دوی سره خبر آتره که و
د ځینی کارپوهانو په نظر باندې چې دا اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمن، ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یو ښه موقع، دغه ښه فرصت له لاسه نه وي ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وي شریک کړی. تاسو خبر ته پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده، آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې، بل ځای کې شوې؟ ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې.
ورور دا لومړنی رسمي ناستم باندې او آخرنی هم باندې ډېر ناستې به موجود وي، خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه، داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي، یو آزاد فضا به یي او د نورو مداخله پکې نه وي. خو سوله خیلی ډېر مهمه ده، موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی. موږ دا وایو چې په شرط نه لرو، هر ځای کې په هر مکان او په هر زمان کې چې دا کار به وشي، موږ چمتو یو چې ناست حاضر شو.
بله، آیا فکر کوئ چې د اسلام آباد ناست او د سولې خبرې د طالبانو سره به د افغانستان د ناامنۍ په کمولو بل تاثیرات ولري؟
باید ولري، کله چې دا رسمي ناست شروع کیږي، خو لومړنی شرط به دایي چې یو اوربان به حکم فرما شي. خو داسې خو نه کیږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې. یعنی په ټول جهان کې کله چې سیاسي د حل لپاره ناست کیږي، خبرې اترې شروع کیږي، اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتا ختم شي، یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسمی، هغه دا چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت که اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې احمد کرزی شلوار پاکستان تلال د سولې په هیله او د او او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوشتل. خو خبر معلوم شو چې دوی سره هغه د زلې له کومې اعتماد موجود نه و. اوس معلومه ده خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه ده تېره شوی کلو بد شرایط یا سخت شرایط پل نننه او یا راتلون که مناسبات خراب کرو، بیان در نوی مناسبات جوړو، نوی فصل در خپل مناسبات ترمن جوړو، او باید چه شنیت او ش اراده موجودی او پا عمل که دا ثابت شوی چه دوی والی چه در دوال خوا ملی گته خوندیشی او دوال خوا همکاری وکی چه پا افغانستان که یو تلپات سوله راشی، یو عادلانه سوله راشی، یو جامع.